آمدن اینجا.
ډېر مننه، سلامت حسین ای میسب تاسو هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. یو شمېر خبريالانو او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي، او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وایند وای د ازادي راډیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفیه او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی، تر ډیره به د پورې دې موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او دوی خپل دقیق څېړنې وکړي، او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات بیا تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیر پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شوی افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ییز حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخنیول شوی ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي، او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دوی بیرغونه راپولاو د ترامپ په شان خولی پر سر کړی وي چې پرې لیکل شوی وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کال نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډیر پام ځانته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکي پیښو د قربانیانو ورځ ده. سږ کال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د دا ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جمعاً موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وایي پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې ما کسان وینسی او میډیا و تیم کار کو او د قانونم په پلي کو.
ایران وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیوی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیه په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللې دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایی د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمېر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو دی وژنو په تور باندې خلک نیولی وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. ښاغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی چاودنې مسؤلیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 30 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د دولو وارد چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبې د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدی.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدی، بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بیا ژړلم، ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستې.
د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د وروري له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو، اوبالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخه وی، دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مرتل مال ولی دا څنګه چپلاخه وچ تازه وولم.
در وشاد دایی مور وی د دیویلوی کورونی د سبان دی دیر شغړو سرپرستی کوله.
دایی مور ټول تر روزی برابر ولی دیر سلویرس نپر پا ټولو یا درسون ویلی دی پا ورونو پا خوندو دایی بل دایی نپیدا کیر. ورون یوایی وی دایی زمور پلارو، خوریان یوایی وی دایی زمور پلارو، خوردیگانو یا دلت درسون ویلی زمور پلارو دایی.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یوه ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی د فوت حادثې 419 دي او د مجرد حادثې 469 دي او ختیجمن موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو 2 کې په څوزلي د مسافر وړونکو موټر جنگی دو شاهد وچی ګن شمیر مسافر پکې ووجل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نور ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نور ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نور ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اروره حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځو، د کابل لوګر سرک شو، د کابل کندهار سرک شو، قصاب خانی دي، حادثات نه دي.
څومره خلکو چې لیسنس یا غسی دي غیر قانوني غسی دي، د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونه د چتر ټولو تازه ترافیکي پیښه کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوید چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شو دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اعتصاب 2 په پوره کېدو دي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیر نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دواین نشته، حضرت مشوال نه راغلی، مې یو مریض مې راوستی دی، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کړي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي، خو لا هم ماشونه نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
میاشت دوی کار کړی، ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو، له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو احتساب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه په کې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و، زموږ بحث بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هغه کسان ونیسي او میډیا وته هم کار وکړو او د قانون هم په پلي کړو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولي دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیل کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اګست میاشتې په 10مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي، سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورسپانې له مخې د ځواکونو د استلو پاړه په اوسنی پلان کې چې له طالبانو سره د اوښتو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېښه او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وشودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوی دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان پنهه کیږي. د ایران حکومت د کرونا وایرس د لخبریدو د مخنیوي لپاره را روان شنبه یعنی د نومبر له 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 300 ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کرونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 250,000 اوښته دي. خو انتقاد کوونکې وایي واقعي شمیر شای تر دې خورا زیات وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللې میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کانفرانس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخپریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 250,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه‌شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ کې لږیز موږ د دایي صاحب مرګ دی ودرولو ډېر خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه سي. دایي صاحب لږ چې موږ په کوم ورځ نه اورېدلې په راډیو کې موږ په کوم څه جاګر په خدای په اورېدل کې شي کوي. الله دې شهادت خپل د بار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې هیر و زبر امیس و نابود کړي. دایي صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ د نور څه د لاسې نه کېږي. ختم قرآن وکړي، ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شبخښي وبخښي.
السلام علیکم.